مننه آرش هماین، قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د افغانستان په خوانی ولسمشر د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه یو فرصت بولی. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. لومړی مرابولم د دې سات خبرونو ته. په کندهار کې د اتل قلو اردو د لوا قمندان له طالبانو سره په جګړه کې وشل شوی. قطر په مسکو کې د افغانانو د غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ او د امریکا او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د ایران او سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې کړي. د خبرونو تفصیل. 215 اتل قلو اردو تایید کرده چه د دې قلو اردو د لمړی پلی پل لوا قمندان د ګروال مزمل ساپای د کندهار په پنجوایي ولسوالی کې وژل شوی دی. د اتل قلو اردو درستیزوال بریج جنرال عبدالمتین حسن خیل رسنیو ته ویلي چې د ګروال ساپای تیر شپه له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. ښاغلی حسن خیل په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د کندهار په پنجوایي ارغنداب او ژړی ولسوالیو کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خبره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. احمد منصور خان دا تور له آزادي رادیو سره په مرکه کې ولګاوه.
Unfortunately, India has been engaged.
La pata marga hind Afghanistan la khawri aw jino anasuro sakha. Pakistan ta da jino terroristi dalu kwasila da terroristi faaliyatuno dawlalu la para kar akhli.
نوی ډیلای او کابل څو لسیزو راهیسې پر پاکستان پر لپسې تورونه پوری کوي چې د افغانستان او هند دولتونو مخالفو افراطي ډلو ته په خپله خاوره کې مرکزونه جوړ کړي او وسله والې روسي. خو پاکستان هم په وروستیو څو کلونو کې ورته تورونه لګولي او ویلي دي چې هند پاکستاني طالبان او بلوڅ بلتون پال د افغانستان په خاوره کې روسي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د راروانې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې له خپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولود چاوس اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. د وویل د افغانستان د سولې نورو غونډو ته په دوحه کې د سولې له پیل شوي بهیر سره د سیالۍ په سترګه نه ګوري. آل ثانی وویل چې پر عکس دا ډول غونډې د قطر د خبرو پر بنسټ د سولې پروسه لا پیاوړې کوي.
موږ له خپلو روسي دوستانو مننه کوو چې په مسکو کې بین الافغاني خبرو ته د قطر یو استازی هم وربللی. دا د دې حقیقت څرګندونه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو تګلوری په دوحه کې د روانو خبرو پر بنسټ ټاکل کیږي. په دې بهیر کې ټول ښکیل هیوادونه او په سر کې روسیا زموږ ملاتړ کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر همدار سیادونه وکړه چې د دوحې او مسکو اړیکې د سیمې د ټولو مسئلو په برخه کې پر اعتماد او شفافیت ولاړ دي. ټاکل شوې ده چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 545 منډې وکړې. په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي سوځېدلي وو، سیالي لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. افغان لوبغاړي به نن هڅه وکړي چې د سیالي لوبډلې زیات لوبغاړي ژر تر ژره وسوځوي. جرمنی د منځنی ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنځشنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کرکیج په مسأله کې د دوو دولتونو د تاسیس حل لار غواړي. هغه زیاته کړه چې دا د جرمنی لپاره هیله بخونکې خبره ده. ښاغلی ماس دا څرګندونې د فرانسې د بهرنیو چارو په وزارت کې په هغه غونډه کې وکړې چې د فرانسې، مصر او اردن د بهرنیو چارو وزیران هم حاضر ول. د دې څلورو هیوادونو په ګډون ډله په فبروري میاشت کې د مونشن په امنیتي کانفرنس کې جوړه شوه او تر اوسه څو ځلې غونډې کړې دي. د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه خبري وکړي. دا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان او د د اسرائیلي سیال میر بن شبات ترمنځ لوبړنۍ مشورتي ستراتیژیکا غونډه وه. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت نه غواړي د ایران اتومي موافقې د راژوندي کولو په هڅو کې اسرائیل خپه کړي. د ولسمشر بایدن امنیتي ټیم د ایران په برخه کې له اسرائیلو سره تماسونه زیات کړي دي. ښاغلی سولیوان له دې غونډې مخکې د ایران په اړه له بن شبات سره لږ تر لږه دوه ځلې اوږدې خبرې کړي دي. اروپایی کمیسون د امریکایی شرکت جانسن ان جانسن د کمپنی واکسین ته د اروپایی ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. د اروپایی کمیسون مشر اورزولا واندرلین د اروپایی ټولنې د درملو د کیفیت ارزونې د کمیسون لخوا د دې واکسین له تایید وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، لا خوندی او لا غیزمن واکسینونه بازار ته راځي. د جانسن او جانسن واکسین یوازې یو دوز تطبیقیږي. میرمن واندرلین زیاته کړه چې د ورکل شویو فرمایشونو په اساس به په اروپایي ټولنه کې له 200 میلیونو زیات خلکو ته د کورونا وایرس په وړاندې واکسین ورکړل شي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د واکسیناسیون بهیر چټک کړي. له دې مخکې د فایزر، بیو انټیک، استرازینیکا او مدرنا واکسینونو ته هم په اروپایي ټولنه کې د تطبیق اجازه ورکړل شوې ده. زموږ خلک آزادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره د امریکا د نوي طرحې په اړه د افغانستان په خوانی ولسمشر او په کابل کې د پاکستان سفیر نظرونه څرګندوي. تفصیل په دې خبرونه کې دراوړو. افغان خبریالان د خپل امنیت په اړه اندیشته لري. له الکترونیکی تذکرې سره د پاسپورت د ورکړې شرط په اړه خلک څه وایي؟
کچېره دوی د غلړې ولسوالۍ د غزولې وي یا په ولسوالۍ کې د سنتي رامنځته کړي وي.
په کندهار کې د بای پاس پروژه په بشپړی دوره
موږ دی په چالي زالار جوړ اوسه د کندهاران د مچوانان د جته کې په خلاص.
د زیمبابوی د کرکټ لوبډله نن بیټینګ ته دوام ورکړي.
د یو ځوان ټیسټ لوبډله ځوان لوبغاړی په دې باندې کې چې برګس لیزه وي یا 200 منډې جوړې کړي دا ډیره خوشاله خبره ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د غراز 219 پروګرامونه لرو، کور کلی او نیمه نړۍ. اته بجې او اته دقیقې شوې. زموږ غله آزادي رادیو اوري. د آزادي رادیو د خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر 9 بجو پورې دوام کوي. په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی، خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه ټاکون کړه. د بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان د خپل پوځي ځواکونو د ایستلو یا پریښودو په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. په دې اړه جزئیات احمد تکل په راپور کې واوري.
پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی او وایي چې په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر احمد منصور خان له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل هغه پروسه چې متحده ایالاتونه یې طرحه د روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړي هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
موږ باور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خو دا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي، سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند لاري د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو څلوېختو کلونو کې نه یوازې د طالبانو بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده. خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هم نفوذ نه لري چې فشار پرې راوړي. د
پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیا کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد به په ډیره لیوالتیا برخه پکې واخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیا کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې غونډو لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پنجشنبه له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استنبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني، خو پخواني ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤولانه پریکړه وکړي.
دا د امریکا او متحدانو لپاره چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکېل وو خورا زیاته مهمه ده چې مسؤولانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسؤولانه وتل او مسؤولانه پاتې کېدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي، خو انټونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې خبريالانو یو ځل بیا د خپل امنیت په اړه اندیښنه ښکاره کړې ده. د اندیښنې په داسې وخت کې ځینو خبريالانو له آزادي رادیو سره شریکي کړې چې د خبريالانو د ملاتړ یو بنسټ په خپل نوي سربي کې ویلي چې د رسنیو د کارکونکو شمیر کم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړي توګه د خبريالانو په نخښه کول او ترورول خبريالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي. خبريال خدیجه محمدي او خبريال کمال افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ لپاره ډېر اندېښنور ده ځکه چې په ډېر مشکل او په ډېر ستونزو سره موږ راځو په رسنیو ته کار کوو او دا تهدیدات چې ډېر کیږي نو دا زموږ لپاره د اندېښنور
په ټوله کې زه هم دا تاییدوم چې د حکومت دغه سیاسي برخورد د خبريالانو د قضیو سره بل خصوص دغه د وژنو او د ترور د قضیو سره دا د خبريالانو حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي لکه څنګه چې په خوا د ولس او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته شوی دغه رنګ به د ژورنالستانو د حکومت ترمنځ باندې واټن رامنځته کوي.
په افغانستان کې آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نایوای روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل سوی چې ځینې خبريالان بهر ته ولاړ سي او ځینې هم په کور دننه بې ځای سي. دغه بنسټ وایي چې د دوی تازه سروې ښکاره کوي چې په تیر یو کال کې په هیواد کې رسنۍ زیاتې سوي خو د رسنیو د کارکونکو په شمیر کې کموالی راغلی. د نوی اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر وایي چې د دوی سروې تر ډیره په 15 ولایتونو متمرکز و.
د ولایت ننګرهار خبرنگاران زن 40% حضورشان در رسانه ها کم شده.
په ننګرهار کې څلوېښت سلنه په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. په هرات کې مونږ په رسنیو کې د ښځو د کمرنګ حضور شاهدان یو. دا ښکار کوي چې ډېرې رسنۍ ښځینه کارکونکي نه لري. په کندهار کې نوي سلنه، په بلخ کې شل سلنه په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. څلور عمده ولایتونو کې د ښځینه او خبريالانو کموالی ته په پام سره په کابل کې بیا په رسنیو کې د ښځو حضور 15 سلنه زیات شوی.
خلخلی خلبتګر وای چې په افغانستان کې ول سلنه خجنه خبريالانه پر رسنوي کې کار کوي خو د ټولو قربانيانو څلوېښت سلنه خجنه خبريالانه جوړوي. دا ښکار کوي چې تر دې د حمله کوونکي خجنه خبريالانه هدف ګرځوي. ورستی ارقام ښکار کوي چې په دې ورسته یو څو میاشتو کې ول خبريالان او د رسنوي کارکونکو وجل سوي چې څلوري مېرمنې وي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تایی هم په همدې خبريالانو کې شامل و چې د روان مریض کال د عقرب په 22مه په موټر کې د مغناطیس سیمند په 14 کې ووژل سو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست پریکړه کړې ده چې پر برېښنایي تذکرو پاسپورت ورکوي او په کاغذي تذکره یې نور نه ورکوي. دې پریکړې ته یو شمېر خوشاله دي خو ځینې اندېښنه لري. د کابل پرې راپور لرو.
د افغانستان د برېښنایي کېدو پر لور یو بل ګام خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مل. که څه هم یو شمېر ورته خوشحاله برېښي خو ډېر شمېر نور بیا په دې نظر دي چې باید په لومړي پړاو کې برېښنایي تذکرې عام شوي وای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت عمومي ریاست په خپلې یوې تازه پریکړه کې د پاسپورت ویش او جوړول د کاغذي تذکرو له مخې ممنوع اعلان کړی دی. د دې وزارت له لورې په یوې خپره شوې اعلامیې کې ویل شوي چې له دې وروسته به پاسپورت په برېښنایي تذکرو ورکول کېږي، خو د دغه پریکړې په اړه بیا د کابل ښاریان بیلابیل نظرونه لري. خالد مومند وای دا ګام پر اطلنټیک کې د افغانستان په برېښنایي کېدو مثبت اغیز لري.
مونږ د دې پروسې حمایت کوو چې وروسته له دې نه چون بدبختانه په کاغذي تذکرو کې ځینې مشکلات ول یا جال هم جوړېدلې، یا دا چې تاییدی لپاره بیا یو بل جنجالو د ځینې اخاذیو لپاره هلته یو منبترې جوړه شوې وه. دغه پروسه مونږ ستایو.
د کابل ښار بل اوسیدونکی بادام احمدزی بیا وایي که څه هم د ځینو لپاره دا کار ښه دی خو په ټوله کې اوس دغه چاره خلکو ته ستونزې جوړوي.
که چېرته حالت ته وګورو په اوسنیو وختونو کې دلته تقریبا دوی په ولایاتو کې د الکترونیکي تذکرو برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده او مخکې ځي. که چېرې دوی دغه لړۍ ولسوالیو ته غځولې وای یا په ولسوالیو کې دا اسانتیا رامنځته کړې وای، اسانه به و چې دې کار ته ولس خوشحاله شوی وای او ښه راغلاست ورته ویلی وای. ټول نه لویه ستونزه همدا ده چې تذکره په دریو میاشتو کې راځي الکترونیکی تذکره. نو په همدې خاطر هغه ناروغان چې اړتیا وي چې زر پاسپورت را جوړ کړي ځان لپاره، دا به په ولس باندې فشاري.
خو د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي دغه پریکړه یوازې په کابل ښار کې د عمل کېدو وړ ده. د دې ادارې ویاندې روبینا شهابي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پریکړه د ټولو ښکېلو خواوو په مشوره شوې.
د احصایې ملي ادارې له خوا چې کومه ژمنه موږ له ولس سره کولی شو، هغه دا ده چې پاسپورت ریاست دې موږ ته د هغو کسانو لیستونه راوسپاري چې ناروغان وي، عاجل پاسپورت ته اړتیا ولري. موږ د هغو کار ته لومړیتوب ورکوو او له بایومټریک وروسته هغه رسید چې دوی ته ورکول کېږي د پاسپورت ریاست د هغې رسید په شتون کې د دوی کار زر خلاصوي.
د اغلی شهابی په خبره شرایطو ته په کتو به دغه چاره نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو شمیر یوازې په کابل کې 15 رسیږي او شاوخوا 3 میلیونه کسانو د برېښنایي پیژندپاڼو د اخیستو وړاندیز کړی چې تر دا مهاله شاوخوا 2.2 میلیونه وګړو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي.
په کندهار ښار کې د بای پاس سړک پروژه په بشپړېدو ده. پر دې سړک د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترمنځ موټرو تګ راتګ کوي. د دې پروژې په اړه له کندهار راپور لرو.
انجنیران او سلګونه کارکوونکي د سړک جوړولو په چارو بوخت دي. د بای پاس په نوم دغه سړک د کندهار ښار په درې مناحي کې موقعیت لري چې د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترانزیټي لارې سره نښلوي. پر دغه لار تلونکي موټر چلوونکي وایي د لارې د خرابوالي له امله ډېر کله موټرونه چپکېدل چې له امله دوی ته مالي زیانونه رسېدل.
زه بس محمد مستاجم دې سړک ډېر مشکلاتونه درلوده. د کابل کندهار، د کابل هرات لویه لاره د دې لارې څخه په تکلیف وو، ډېر خراب وو. دا لار مشان زبر ته بېدل شپه ورځ به لار بنده و. د یوې شپې مشان به په 15 شپې نه شپه وشتلې. دومره مشکلات یې موږ ته جوړ کړی و. موږ ډېر خوشحاله یو چې دا لار
د کندهار د بای پاس د سیمې اوسیدونکي وایي سره د دې چې د سړک خرابوالي په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده، د سیمې اوسیدونکي او دوکانداران د دوړو له خاطره ډېر په ستونزه کې وه. دوی غوښتنه کوي چې د دغه سړک چارې دي ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
په دا سړک چې پخوا ډېر خراب و، موټران چې پکېدل سړک هم دوړې وې. بله مسکر مسلمانان اوس په تکلیف وو. اوس دا سړک جوړ شي بله مسلمانان نه پیسې کېږي، دا خلک پیسې کېږي، دا دوکانداران نه پیسې کېږي. او دا ډېر ښه کار شو. بیا موږ د کندهار لپاره د خلکو لپاره ډېر وسایل شو.
چارواکي وایي د بای پاس د بیا رغونې په دغه پروژه کې شاوخوا 100 مسلکي او شاوخوا 1450 غیر مسلکي کارکوونکو ته د کار زمينه برابره شوي. نور الله یو له دغو کارکوونکو څخه دی چې مخکې روزګار نه درلود.
چې دا کار ارزای شي شروع شي، موږ خوشاله یو چې د افغانستان آبادی د سړکونه سميږي. موږ ډیر خوشاله یو په دا کار چې موږ دا کار پیدا شي. موږ به خو بیا کار او دا سړک شروع شوی دی. زه دا په کار اخته ما لا لګ ولا پیدا کوم کور بچان ته وړم.
چارواکي وایي د بای پاس درغونی 4.5% پایته رسیدلې او په راتلونکي یو نیمه میاشت کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د کندهار ښاروال محمد رفیع حیات ازادي راډیو ته وویل دغه سړک چې 1.2 متره اوږدوالی او 10 متره بردوالی لري د 45 میلیون افغانیو په لګښت د نړیوال بانک د ښاري پانګونې د پروګرام په مرسته جوړیږي.
د بای پاس د پروژې کار تقریبا 15 سلنه څخه تر 80 سلنه پورې بشپړ شوی دی او توقع داسې ده چې تقریبا د 1.5 میاشتې څخه تر 2 میاشتو پورې په موده کې به د نن څخه دا سړک ټولې چارې انشاءالله بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي.
په تیرو 2 کلونو کې د کندهار د بای پاس سړک درغونې چارې 3 ځله پیل شوي وې خو د نامعلومو دلایلو له امله بیرته درېدلې. خلق دا ځل هیله لري چې د دغه حیاتی پروژې چارې چر او په بشپړ توګه پایته ورسیږي.
اوس په فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا خبرونه د افغانستان دولت د جو بایدن د ادارې د ورستی لیک په اړه یو مقاله خبره کړې چې نوم یې دی په افغانستان کې د بایدن طرحه اوس یا هیڅ کله. د جو بایدن نوی ادارې بل اخر د افغانستان لپاره خپل پروګرام اعلان کړ او د افغانستان مسأله له هغه ځای تعقیبوي چې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پرې شو. د خبرونه په لیکنه د امریکا د بهرنیو چار وزیر انټونی بلینکن د افغانستان دولت ته په ویلي کې خپل تر هوړاندې کړی چې د امریکا په باور د افغانستان د سولې په ټاپه ولاړ بهیر د ګړندې کېدو سره مرسته کولای شي. دا پروګرام به په څلور پړاوونو کې ترسره کیږي. یورو ایشیا لیکي په دلی کې د لمړني پړاو په توګه د یو شمېر هیوادونو لکه روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د سوي چې د ملګرو ملتونو په بلنه به ترسره کیږي او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه به خبرې کوي. په دې مقاله کې په ترتیب سره د سولې د موافقې د طرحې په ترکیه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مشرانو ترمنځ په لوړه سطحه خبرې او په نوې ورځو کې د تاوتریخوالي د کمیدو وړاندیزونه د نورو پړاوونو په توګه یاد شوی دی. یو شمیر افغان چارواکو په دلی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لهن امرانه ګڼلی. په لیک کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او هغې طرحې ته اشاره سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وړاندې کړي. افغان چارواکو سره له دې چې په دلی کې د نورو پړاوونو په اړه ډېر توضیحات نه دي ورکړي خو د موقت حکومت طرحې په کلک قرارداد کړی دی. یورو ایشیا خبرونه لیکي که څه هم هند په دې خوښ دی چې د سیمې د هغوی ودونو د وغیرې په توګه رامخته کیږي چې د افغانستان برخلیک ټاکي خو خبرونه لیکي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالاتو د وړاندې سوي طرحې سره په یو ساده دلیل قانع نه سي ځکه موقت حکومت یا د واک په ویش کې به طالبانو ته هم یو برخه ورسیږي او دا هغه ډله ده چې د پاکستاني پوځیانو سپارښتنې ته غوږ دی. د دلیل له نظره دا مسله تل د نه منلو وړ وه او ویبه. یورو ایشیا وړاندې لیکي هغه وخت را رسیدلې چې د امریکا متحده ایالات هم دا موضوع درک کړي. د کرکټ ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د پنځشنبه ورځې د ټیسټ لوبو په اړه یو مقاله لیکلې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې حشمت الله شهیدی د افغانستان لمړنۍ بیټسمن دی چې په یو ټیسټ لوبه کې 200 امتیاز ترلاسه کړي. د 18 کلن لوبغاړي د پنځشنبه پر ورځ د شیخ زید لوبغالي کې د زیمبابوي لوبډلې پر وړاندې دا بریا خپل کړه. د کرکټ ټایمز په لیکنه تر هغه وروسته د افغانستان د کرکټ ټیم کیپټن اصغر افغان تر 150 ډیری منډې کړې دي. د دوو لوبغاړو 300 منډې جوړې کړې او د زیمبابوي لوبډلې حیران کړې ده. کرکټ ټایمز لیکي د افغانستان د کرکټ لوبډلې د زیمبابوي پر وړاندې په لمړني ټیسټ لوبه کې ماته خوړلې و خو په دوهمه لوبه کې لوی بریا درلوده.
د میانمار پوځي واکپنو د کودتا ضد مظاهره چانو د ځپلو په دوام د دې هیواد پر پخوانی مشي د فساد نوي تورونه لګولې دي. په همدې حال کې د تازه اعتراضونو پر مهال د پوځ د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه مظاهره چان وژل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې واوري.
د میانمار یا برما پوځي واکمنو د دې هیواد پر پخوانی رهبر آونګ سان سوچی د سرو زرو د شپږلکه امریکایي ډالرو معادل بډو د منلو تور لګولای دی. د میانمار د پوځ ویان بریډ جنرال ژاو مینټون پرته له دې چې د دې تورونو لپاره دلایل وړاندې کړي پرون پنځشنبه وویل پوځ دا راپورونه څو ځلې وڅېړل او زیاته کړه چې په دې اړه د فساد ضد کمیټې څېړنې روانې دي. د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه د میرمن سوچی د حکومت پر ضد له کودتا او د پوځیانو لخوا د هغې له نیول کېدو پر وروسته موده کې دا تر ټولو جدي تورونه دي چې پر هغې لګول کېږي. د نوموړې د ګوند څو تنه مشران هم په دې ترڅ کې نیول شوي دي. پر 15 کلنې سوچی تر دې مخکې په غیر قانوني ډول د واکي ټاکي مخابرو د واردولو، د کورونا وایرس د محدودیتونو د تر پښو لاندې کولو، د طبیعي پیښو پر ضد د قانون له موادو د سرغړونې او د ویرې د خورولو په څیر نور تورونه هم لګیدلی وو. په میانمار کې له پوځي کودتا پر وروسته ورځو کې د پوځي حکومت پر ضد تقریبا هر ورځ اعتراضونه شوي. مظاهرچیان د ملکي حکومت د اعادې او د میرمن سوچی د ازادۍ غوښتنه کوي، خو پوځ دا اعتراضونه په بېرحمۍ سره ځپلی دي. د هیواد امنیتي ځواکونو پرون یو ځل بیا د پوځي کودتا پر مخالفو معترضانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان ووژل. له دې سره په 13 ورځو کې په مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 20 واوخت. عیني شاهدانو ویلي دي چې ځینې مظاهرچیان پر ستار په مرمۍ لګیدلی وو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د میانمار پر پوځ تور لګولی چې پر ملکی وګړو د وسلو په کارولو سره بې وسلې خلک په نښه کوي او لمخ کې پلان شوی وژنو ته مخه کړې. د برما پوځي کودتا د ټولې نړۍ په کچه له پراخو او مخ پر زیاتېدو انتقادونو سره مخامخ شوی او لویدیځو هیوادونو د دې هیواد پر پوځي مشرانو بندیزونه هم لګولې دي. د آنګ سان سوچی ګوند د تیر کال په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ملاتړ په مټ ګټونکی شو، خو پوځ ادعا کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلې شوې دي. نړیوالو خپلواکو څارونکو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې سرغړونې نه دي لیدل شوې.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
داخل شوې ده چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغړی ونه سوځید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 1545 منډې په داسې حال کې کړې وې چې یوازې 4 لوبغاړي سوځېدلي وو. افغان لوبډلې بیټنګ پریښود او زیمبابوې ته بلنه ورکړه چې دوی بیټنګ وکړي. د مسابقې په ارتباط چې د ډیرو په باور افغان لوبغاړو په کې ډیر ښه بیټنګ کړی دی، احمد شیبر د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک سره ژغېدلی دی او لومړی ورته ویلي دي چې په متحده عربي اماراتو کې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې افغان بیټسمنان ښوونه ځلېدل. دا ځل د افغان بیټسمنانو د ښه لوبېدو دلیل څه دی؟
ټول احتیاط څخه کار واخیسته او ډېر ښه وروبېدل. نتیجه هم تاسو ګورئ چې ډېره ښه ده.
شهیدی چې خبرګه سلیزه کړې ده، دا د افغانستان لپاره لومړی ځل ده چې یو لوبغاړی د سپدې میډل آرډر کې لوبي چې همدارس اصغر افغان یو 34 شپته منډي وکړي. د دې په سسترګه تاسو ګورئ چې په ټیسټ لوبه کې د میډل آرډر د افغانستان پیاوړې شوی دی او کنه بل خبره ده؟
بلې، په ټوله کې ټول څه په هم کوه تاسو کوم شيخان وبوکړي، خو دا چې د یو ځوان لوبډل د یو ځوان ټیسټ لوبډل ځوان لوبغاړی په دې باندې کې چې خبرګه سلیزه وي یا 200 منډې جوړې کړي، دا ډېره د خوشحالي خبره ده. او دا شانتي لوبډل مشر ځوان هم یو سلطنوش کې تمونه جوړې کړې چې زیاتې منډې دي. نو تر اوسه پورې افغانستان ټیسټ لوبي کامل لوبي تر سره کړې دي، خو خوشبختانه چې لوبغاړي دا په پارتنرشپ یا ملګرتیا کې هم نړیوال ریکارډونه خپل کړل.
هو تکسب تاسو د غلوبې توس لسنا زره ګوري که څه هم درې ورځې د لوبې پاتې دي، خو زیمبابوې هم نن چې تر څو پورې لوبه بندې ده کوم وکټ له لاسه ورنه کړ. څرنګه افغانان باید څومره تم او هیله لدی لوبې ولري؟
نه، افغان لوب ته په ټولو کې به هڅه کوي چې زیمبابوې ته په هم کې پرېږدي چې 500 لخوا منډه ځانونه کوي، لږه کم منډه ښه وسوځوي اوټ کړي تر څو دوی په لومړي اننګ کې هم مختشي. نو په دې کې به تاسو په چون کې پوره هڅه کوي او افغان لوبغاړي په همدې پلان د خپل میدان کې دوبېږي چې دغه لوبه په دواړو انګلیزو کې خپل نوم تمام کړي.
ستاسو د تجربې لمخې څه پیشګوئي کوي چې پیچ په وروسته خراب شي د بیټنګ لپاره او کنه؟
په ټوله کې وکټ د توپوهن لپاره مناسبه وکټ ده او موږ سره ډېر خطو پټونکي دي کولای شي چې د زیمبابوې توپوهن کې تنکړي او وکټ یې ترلاسه کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتکو
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ساعت اته بجې او دیرش دقیقې شپې دا هم د دې سات لاند خبرونه. دو سوه پنځه ماتل قول اردو تایید کړی دی چې د دې قول اردو د لومړی پلی لیوا قومندان ډګروال مزمل ساپی د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د اتل قول اردو درستیزوال بریج جنرال عبدالمتین حسن خیل رسنیو ته ویلي چې ډګروال ساپی تیره شپه د طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وغوښتل شو. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو در رواني غونډې د جوړېدو هرکلی کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې لخپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولو چاولوش اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. جرمنی د منځري ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنځشنبه په پاریس کې ویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کارکېچ په مسأله کې د دوو دولتونو د تاسیس حل لار غواړي. د متحده ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت څلاکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ییزو مسلو په اړه خبري وکړي. او اروپایي کمیسیون د امریکایي شرکت جانسن ان جانسن د کمپنۍ واکسین ته د اروپایي ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. رواني خبرونه په دوام کې دوونې پروګرامونه لرو. لمړی هم د شزو پروګرام دی ورپسې هم کور کله.
نیما نړۍ
افسر به میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې منړې خبرونه ته خراغلست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د مارچ اتمه ده. د مارچ اتمه یاد خزو نړیواله ورځ د دنیا په نګدي ټولو هیوادونو کې د خزو حقونو ته د درناوي په پار انمنځل کیږي. د اکثرو هیوادونو په شان دا ورځ په افغانستان کې هم د دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا په غونډو او خزو ته د ګلانو او ټکرېو په ورکړې انمنځل کیږي. خو یو شمیر افغاني خزي له دغه منځنو څخه خوخي نه دي. د دوی په خبره افغان دولت او د خزو مدافعي ادارې د خزو د حقونو لپاره بنسټیز کارونه وکړي. خو هغه کوم بنسټیز کارونه دي چې افغان دولت او د خزو مدافع ارګانونه دي د خزو د حقوقو د پرځای کولو لپاره وکړي.
د میرمنو ژوند لپاره خوندیتوب پالیسی پلانونه جوړ کړی شي.
ولی یو شمیر فعال افغاني خزي په دا وروستیو کې د هیواد یادند پری خودو ته اړ شوې دي.
چې د تهدید زما په ژوند باندې څونډې تاثیرات چولې دي. د سر ساتل زما لپاره مهم او فامیل ماته د وټلو نور هیڅ اجازه را نه کړل.
د خزو مدافع ادارې تل د خزو د حقوقو په برخه کې د لاستراوړو خبره کوي. خو ولی افغاني فعال خزي لا دغه لاستراوړو خوخي نه دي.
بنیادی کارونه نه شي نو د سایلو زاین پات کې تر څو موږ وسایو څومره کلونه د خزو لپاره پروژې راغلي څومره دوی یوازې خپل شخصي کارونه وکړل.
موږ هڅه کړې چې په دغه خبرونه کې دغه پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. خو د راپور په پیل کې به د یوې داسې افغاني میرمنې غږ واورو چې د ورستیو ناامنیو له کبله یې خپله دنده پرېښې ده.
دولت موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. دایره ته ویلي چې دوه مل وسله به درکړم. ما ورته ویلي چې زه نور هم توریژم او نور هم مشکلات رات پیدا کیږي نور هم رسوا کیږم. چې د تهدید زما پر ژوند باندې څونډې تاثیرات چولې دي. زما د تر ژوند هغه کندي او یتیم د لپاره ډیر زموږ فیده تمه سم یو ما کومه کوم سره کوله. زما د لپاره یو شې فرصت په لاس راغلی و تر څو د هغوی سره کومک وکم، خو هغوی د اداسې کند یو یتیمان او بې سرپرست کورنۍ زموږ په غاړه کې وي چې هغوی په وچه ډوډۍ باندې هم توانایي نه درلودل. د هغوی ژوند تر ما ډېر اغېزمن سوی دی په دې تهدید سره. ما هر څه پرېښول ځکه چې په مل ماته اجازه نه راکوله چې زه نور د کور څخه ووزم، ځکه چې د سر ساتل زما لپاره مهم وو او فامیل ماته د وتلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
دا فهیمه رحمتي په هلمند ولایت کې مدني فعاله او د یو خیریه بنسټ مشره وه. د رحمتي په خبره د ګواښونو له کبله یې د خیر ښېګڼې کارونه پرې ایښي دي چې له دې سره د رحمتي تر ملاتړ لاندې بې وزلو کورنیو هم خپل مالي ملاتړ له لاسه ورکړی دی. رحمتي ته ورته نورې فعالې ښځې هم ځانونه محفوظ نه حس کوي. نویده کاکړ په کابل کې د معلمینو د ټولنې مرستیاله او د ځوانانو د شورا مشره هم د ناامنیو له کبله اندېښنه لري، خو وایي تر څو چې یې په وجود کې ساوي نه به هیواد پرېږدي او نه به له دندې لاس په سر شي. هغه زیاتوي،
زه غواړم خپل وطن ته خدمت وکړم. مبارزه خور یا ورور زمونږ هغه ده چې په بد ورځ کې د خپل وطن، د خپل د وطنوالو، د خپل د خلکو لاسنیوی وکړي. زه غواړم تل پاتې شم او تل د خپل وطن ته خدمت وکړم. نورو خویندو باندې هم غږ کوم، راځي چې د خپل مبارزې ته ادامه ورکو، خپل آینده نسل جوړ کو او خپل وطن ته خدمت وکړو.
امینه بیا د وړو خویندو او ورونو مشره خور او د کور د نفقې برابرون کده. امینه هم د امنیتي ګواښونو له کبله دنده پرې ایښې ده، خو له کبله یې د اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د هغې په خبره دا ستونزې د هغې او د هغې کشرانو خویندو او ورونو د ژوند د پای په معنا ده. امینه زیاتوي،
نارینه وشوت خو ختم کړي، نارینه خو تباه کړي، نارینه خو یو وخت د ژوند بیزاره کړل او ښځې په دې خطر په کورونه ناستې چې یو خو به مرګي او بل به بې عزتي په سړک په داسې بې عزته پرتیو. آیا په چاړه به موږ مجمرې کیږو؟ آیا موږ په وسلې به موږ مړې کیږو؟ همدې نه خوالو د لاس شزی ډیر په کورونا سي زخپل چې دا د استاذي وظیفه چې زما پلارم به ماته ویلي وي چې لوري د روزي استاذي شو وظیفه نسته، پاغه کې بستا عزت یې، پاغه کې بستا قدر یې، پاغه کې بستا د کورنۍ نه پکای. که څم زما پلار مړ سو، زه د کورنۍ سرپرست و ټاکسم چې خپل کور کې شران ولونه خوندې درو ځای ورسوم. خو د بد بدغه بد بدخ نه چې د زمرد افغانستان حالات موږ د غلطه ودرولو چې زه وظیفه پرېږدم، یعنی د پستا کورنۍ ژوند زما سره یو ځای ختم سو، یعنی خراب دي ته موږ ختم یې دل وایو، ځکه چې بیا تعلیم پاتې کیږي، بي سواد پاتې کیږي.
د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د خزو نړیواله ورځ په 1915 کال کې نمانځل پیل کړل. په 1915 کال کې د دې ورځې لپاره د مارچ اتمه انتخاب کړه. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د دې ورځې هدف د خزو خواریو او حقونو ته د پام اړولو ترڅنګ د هغوی لاسته راوړنې نمانځل دي. د 2021 کال موضوع یې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال د ښځو مشرتابه او د مساواتو یا برابرۍ لپاره د نجونو او ښځو د فعالیت نمانځل دي. افغان ښځو هم د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د خپلو حقونو لپاره زیاتې قربانۍ ورکړي. په دا وروستیو دوو لسیزو کې د ښځو د حق غوښتنې غږونه له هرې خوا اورېدل کېدل او هیله کېده چې د ښځو د حقونو لپاره به نور کارونه هم وشي، خو داسې ښکاري چې د تیرو څو میاشتو ناامنۍ او د فعالو ښځو په وړاندې مرګونو ګواښونو دغه هیله بیرنګه کړې ده. د افغان ښځو شبکې د حق غوښتنې برخې مسؤله فرشته فرح هم امنیتي ګواښونه د ښځو په وړاندې د خواشینۍ وړ بولي او په نړیوالو غږ کوي چې په افغانستان کې د جنگ دواړه لوري سولې ته وهڅوي. هغه زیاتوي،
د دې لپاره چې موږ وکولای شو چې دغه حالت د